چې تیر کال ولسمشر کرزی د کونړ د خلکو د پرله پسې غوښتنو څخه وروسته د یو فرمان په ترڅ کې د سید جمال الدین افغان په نوم پوهنتون منظور کړ چې د کانکور په تیره ازموینه کې ورته ګڼ کسان بریالي شوي دي.
عمومي کانکور د نتایجو د اعلان وروسته حدود 200 کسانو کې د زراعت پوهنځي، شرایطو پوهنځي او تعلیم و تربیې پوهنځي ته کامیاب شوي دي. هغه لیست رسمن موږ ته رارسېدلی او موږ د 15 ورځو نه پر دې خوا ثبتنام باندې شروع کړې ده او ثبتنام جریان لري. دا د افغانستان په سرحه باندې پوهنتون دی. د هرات نه کسان دلته پوهنتون نه کامیاب شوي دي. زه لسو شپاړسو کسانو کې او یو تعداد یې راغلي دي، ثبتنام یې کړی. د غزنی ولایت نه دي، د ننګرهار نه دي، لغمان نه دي او همدارنګه
بدخشان او د کونړ ولایت نه هم. استاد حامد وای د محصلینو د پاره د ښوونکو او نورې ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
کونړ د محترم والی صاحب په خاص اهتمام سره د لیلی بندوبست هم شوی. درین پورټل کې دوه منزلې ورته تخلیه کړې دي. د جلکو د لیلی لپاره هم د والی صاحب د خونه یو خاص اهتمام شوی دی. تدریس لپاره د پوهنتون په محاوته کې تدریسي اتاقونه، کوم ډپارټمنټونه او صنفونه چې موږ فعالوو، نو انشاءالله د سکل لپاره کافي دي. د آنی مشکل د حل په خاطر باندې د عالي تحصیلاتو تدریسي محترم مهین صاحب بابري صاحب رسمي مکتوب په اساس باندې چې ننګرهار پوهنتون ته لیږلی، د هغې سره د دریو فاکولټو د مختلفو ډپارټمنټو د فعالولو خاطر باندې استادان توظیف شوي دي او رسما لیستونه غوښتي دي او هغوی به انشاءالله د دې سپتمبر د تکمیلېدو نه بعد رسما دلته په تدریس باندې پیل. ترانسپورتي مشکل حل دی.
هغه سید جمال الدین افغان پوهنتون ته له بریالیو کسانو وغوښتل چې باید زر تر زره د نوملیکنې لپاره د نوموړي پوهنتون ادارې ته راشي.
زما غوښتنه دا ده چې هر څومره چې عاجل کېدای شي دوی ځانونه غورسوي، ثبتنام وکړي او د ثبتنام د کولو سره متصله به سنفونو ته سوق کېږي او په خپلو درسونه به پیل کوي.
ښاغلی حامد وایي چې د پوهنتون د شاوخوا سیمې د امنیت د نیولو ډاډ ورته دولتي چارواکو ورکړی دی او باید چې محصلین په دې اړه هیڅ تشویش ونه کړي.
کوم ورونه چې راغلي دي او سبتنامې کړی هغوی مشاهده ولیدل چې په لاره کې هېڅ امنیتي ستونزه نشته. دلته د کونړ کې مرکز کې د پوهنتون په چوکاټ کې هېڅ امنیتي ستونزه نشته، امنیت تامین دی. او په عین حال کې د امنیت قمندان صاحب او والي صاحب او نورو امنیتي مسؤولو مقاماتو کافي اندازه باندې اطمینان راکړی دی چې دې ناحیې نه هېڅ ستونزه نشته.
دا یادونې وړ ده چې پخوا په کونړ کې کوم پوهنتون نو موجود او د کونړیانو د پرله پسې غوښتنو څخه وروسته تیر کال ولسمشر کرزی د کرهڼې، مالدارۍ، د پوهنې او شریعتو پوهنځیو مشتمل د سید جمال الدین افغان پوهنتون منظور کړ.
زمون قګله ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې دا رپورت در اورو چې په کندهار کې د ولسمشر کرزی وروستي څرګندونې به د امریکا د کانګرس راتلونکو انتخابات څومره اغیزمن کړي. خو اوس په دا رپورت واوري چې د په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د افغان بخنه غواړم د افغان کډوالو لپاره د خپلو دفترونو د تړلو تیاری نیسي. حمید عثمان پری راپور لري.
په پیښور کې د دوشنبه د ورځې تر پرله پسې چاودنو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د افغان کډوالو د ستنېدو دفتر د دوه ورځو لپاره تړلی دی. د دغه ادارې ویاندې رابی علي ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې د وضعیت په پام کې نیولو سره به دوی بیرته دغه مرکز پرانیزي.
دا څه ده چې دا سینټر چې زی زغنو وی آر سی والنټری ریپیټریشن سینټر چې دی دا نن او سبا بندې او دا پنشن پی طرف بکولاو شي. خو دا اپریشنل ریزنز د لپاره یا ټیکنیکل ریزنز د لپاره تاسو ویلی شي چې مونږ بند کړی دي دوه ورځې لپاره او افغانان به خی چې راتلو نه مخکې زمونږ په سینټر ټلیفون لګو کی او تپوس یو کی چې آیا سینټر کولاو دی او کنه چې تکلیف نه بچ شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 22 نیټې تر یو نیم کال وروسته د افغان کډوالو د ستنېدو مرکزونه پرانستل. په پیښور کې دغه مرکز د ښار له څنډې کچا ګړۍ څخه د څمکنو سیمې ته انتقال شو. د یونیسیار وایاند رابیا علي وایي چې د افغان کډوالو د ستنېدو د سګنی پروګرام له مخې 1100 افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوي دي. خو د دوشنبه په ورځ هغه وخت په پیښور کې د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ستنېدو مرکز وتړل شو چې د پیښور په زړه د صدر په سیمه کې د امریکای پر قونسلګری باندې حمله کوونکو بمی او راکټي حمله وکړي. په دغه بریدونو کې د ملکی وګړو په ګډون وطن وژل شو او له لاسو څخه زیات ټپیان شو. تر دغه پیښې وروسته د امریکای د قونسلګری کارکونکي اسلام آباد ته انتقال شو. د دغه بریدونو پر طالبانو پر غاړې واخیسته، خو طالبانو ویلي چې خپلو داراز حملو ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په ټول پیښور کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم تړل شوي دي، او که څه هم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو سخت امنیتي تدابیر نیولي، خو په پیښور کې بهرني دفترونه او میشت بهرنیان د ګواښ احساس کوي. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پیښور.
د افغان ولسمشر حامد کرزي او د لویدیس په خاص ډول د امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ او د هغې د حل په اړه رویټرز خبري اژانس د امریکایي څیړونکو او د کانګرس د غړیو د څرګندونو په استناد یو تحلیلي مطلب خپور کړی. رضوان مرادی مهمه برخه اوروي.
د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستیو پرونکو څرګندونو چې پر لویدیځ پکې سخت انتقادونه کړي دي، نه یوازې دا چې د متحده ایالاتو د کانګرس پر وړاندې د اوباما د اداري دریس کمزور کړي، بلکې د افغانستان د جګړې په اړه به د خلکو پر ملاتړ هم منفي تاثیر ولري. رویټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د کانګرس انتخابات کیږي، د واکمن ډیموکرات ګوند زیات شمېر غړي په دې باور دي چې نه یوازې اقتصادي مسأله به د انتخاباتو پر نتیجو تاثیر ولري، بلکې دا به هم مطرح وي چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه د کولو ارزښت لري او که څنګه. خو د رویټرز اژانس په وینا د لویدیځ په اړه د ولسمشر کرزي وروستۍ سخته لهجه د کانګرس د انتخاباتو پر نتیجو اغیزه ولري. افغان ولسمشر په کابل کې لویدیځ سفارتونه تورن کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلي کړې دي. سپین ماڼۍ د کرزي دا څرګندونې نه یوازې به اساسه بلکې خواشینونکې هم بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کراولی ویل
we were troubled by some of his comments last week. We think we've addressed them. We're moving forward.
مشته افغان ولسمشر د تیرې اونۍ له ځینو څرګندونو ناراحته شوي یو. مشته خبرې له نوموړي سره مطرح کړې دي. په عمومي توګه کله چې له لرې نه څرګندونې کېږي، ممکنه نه ده چې کلمه په کلمه هغه خبرې ومنل شي. پریشته چې افغان ولسمشر په خپل د خپلو څرګندونو سپیناوي وکړي. موږ د تیرې اونۍ د څرګندونو په اړه خپل اندېښنه په کابل کې د خپل سفیر لالاري شاغلي کرزي او دغه حکومت تر سوالې ده، او له هغه وروسته کرزي د خپلو خبرو د توضیح لپاره د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ. افغان ولسمشر په خپلو دغو خبرو کې په ځانګړي ډول وویل چې د هغه د څرګندونو هدف متحد ایالات نه دي.
یو لوړتبه امریکایي مقام چې نه غوښتل نومې ذکر شي، رویټرز اژانس ته ویل د حامد کرزي وروستۍ څرګندونې به د افغانستان دننه هم تاثیر ولري، خو د متحده ایالاتو پر کانګرس به یې اغیزه لوی وي. دغه امریکایي مقام ویلي په داسې حال کې چې موږ هڅه کوو له کانګرس نه د افغانستان لپاره مالی مرسته ترلاسه کړو او د کانګرس سیاسي ملاتړ له ځان سره ولرو، د حامد کرزي دا څرګندونې به ښې ونه ګڼل شي. حامد کرزي د یکشنبې په ورځ قومي مشرانو ته په وینا کې ویل افغان چارواکي باید په خپلو چارو کې بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د رویټرز خبري اژانس پوینا راتلونکي اونۍ کله چې د کانګرس غړي له رخصتیو بیرته ستنیږي، د افغان ولسمشر دا څرګندونې به په دقت سره وڅېړي. د مقالې لیکونکی وایي د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره د حامد کرزي د څرګندونو وخت دی چې له افغانستان څخه د ولسمشر اوباما د لومړۍ لیدنې سره سم څرګند شوې دي. د امریکا د استازو په جرګه کې د یوې سترې کمیټې مشر ډیوډ اوبی چې د افغانستان لپاره پیسې ځانګړې کوي، رویټرز اژانس ته وویل د حامد کرزي د کار څرنګوالی د خي چې ولې موږ دا پوښتنه کوو چې آیا د افغانستان په حکومت کې د باور وړ داسې کوم شریک شته چې په سیمه کې زموږ پالیسۍ عملي کړي او که څنګه. د کانګرس د استازو د جرګې بلغړی ایک سکلټون بیا له افغان ولسمشر غواړي چې د خپلو څرګندونو سپیناوی وکړي، خو په عین حال کې هغه پیشنهاد کوي چې امریکا هم باید په دې اړه له حد نه زیات عکس العمل څرګند نه کړي. نوموړی وایي موږ باید پرېنږدو چې د افغان ولسمشر دغه سختې خبرې چې په اصل کې د داخلي سیاسي اهدافو لپاره دي پر هغه ستراتیژۍ تاثیر وکړي چې د امریکایانو د امنیت لپاره مهمه ده. رویټرز خبري اژانس د کتونکو په حواله لري کې د دې لپاره چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د امریکا ستراتیژي کامیاب شي، واشنگټن د حامد کرزي او د هغه د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د نړیوال ستراتیژیکو د مطالعاتو د مرکز غړی انتونی کورسمن وایي په اوسنی وخت کې امریکا او د کرزي حکومت دواړه یوه سخته لوبه کوي، خو ستونزه دا ده چې دواړه خواوې له بیل بیل نظر نه او زاویې نه دا لوبه ترسره کوي. د امریکا د پرمختګ د څېړنیز مرکز کتونکی براین کاتولیس رویټرز اژانس ته ویل کرزي به د راتلونکو 5 کلونو لپاره له امریکایانو سره وي، او که چېرته د اوباما اداره دغه شان پر نوموړي فشار راولي نو زه فکر کوم چې مخته تګ به ګران کار وي. نوموړی هم په دې باور دی چې د حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د داخلي سیاسي اهدافو لپاره دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د محل 2:00 او 2:30 دقیقې دی. تاسو آزادۍ رادیو اورئ. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو د کور کلی مینوال نه دی هیر کړی او د 19 پروګرام درته وړاندې کوو. خو تر دغه پروګرام وروسته به د خلق عزیز په غږ یو سندر هم واورئ.
کور کلی
جوڑون کے نور محمد لہو، گران اوریدون کو سلامونه. په نننۍ خبرونه کې لومړی د هغو میرمنو په حق لا خبرې لرو چې له میړنه د خپل مور او پلار ننګه کوي او په ځینو مواردو کې د خپل پلارګنۍ په سر خپل خاوند خفه کوي. ورپسې په دې اړه چې ولې یو شمېر خلک په نوي کال کې خپل او د خپلو ماشومانو سایرونه خري یو مطلب لرو، او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه زه وکم رشیدی وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، په یو شمیر کورنیو کې ځینې میرمنې همیشه د میړه په وړاندې د خپل پلار غنۍ ننګه کوي، او ځینې وخت خو د خپل مور او پلار په سر له میړه سره جنگونه هم کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی دې ټکی ته په اشاره سره وایي:
کله زمونږ یو څوک مخ کې زما خزه ما سره په جنگ شو، د خپل فامیل په سر باندې چې خپل فامیل مخ مخ ته کاوه، یا د هغه په سر ما ته خبرې کولې، بدرت خبرې. نو ما ورته چې ګوره اوس د دې وخت نه دی، تا ما سره وعده کړې، ستا هر څه له ما سره دي، ستا غم و درد ستا هر څه چې وي هغه له ما سره باید شریک وي. ته اوس د خپل فامیل طرفداري مه کوه، د هغې ملاتړ ما سره مه کوه، د هغې پاک له ما سره جنګ مه کوه. که داسې کې نو لاړ شه خپلې کورنۍ ته، همالته جنګ ژوند کوه، نور زما کور ته رانه شي.
د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي: زه هیڅ وخت خپل میړه ته اجازه نه ورکوم چې زما د کورنۍ او زما په باب یوه خبره هم وکړي.
ما ته خوښ نه درم مثلا شوهر ما د بری برادرم چیز بګیا.
زما نو خوښیږي چې میړه مې د ورور په حق لڅ ووایي، یا مې د خور یا پلار مور په باب کومه بده خبره وکړي. که ملامت هم اوسم، خو بیا هم نه غواړم چې میړه مې څه ووایي او یا مې د پلار له کوره منع کړي.
برادرم بونم یا سره مادرم بونم.
د پکتیکا اوسیدونکو جهانگیر بیا وایي: مېرمنې ته پکار دي چې د خپل مور او پلار طرفداري